دی څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته ووایست.
کله چې کودتا رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلام صاحب صادق من درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودومه کور مې لرو، زه د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسته کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، خو بیا هم کوشش هم کوو چې څه رقم دا دا د ترینګړې پروت یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په مهاجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدل، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخکې ویلې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلود او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، آسوده وم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړه.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلې، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لرې والی د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ویلې چې اوس به آزادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسو یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیول او په رادیو کې وویلې چې آزادی مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو. ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل، تاسو فکر کوئ سرما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېکېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم، تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم، او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې دته ویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس کې یو او نور نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سہولتونه نه خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم دی به درته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول د انسان تر منځ ده هغه ښه خبرتونه چې به راتلل ټول د دې شول.
استاد صفای اوس مو ارادت سره منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوس مال د پاره زه د کومې دندې په لټه کې نیم، زه په خپل استادم د کسر په پوهنتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت ساتم او اصلي هدف او تاسو ما مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استادم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولی کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید لږ خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسوونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو، موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ لپاره سامانه ده. ولې دا کوم طبي چې دی لري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه،
ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ په شمشیر راغلی، ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ په افغانستان د طبیعت دپاره کار کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسئولیت غذایی چې موږ ورته ورکوي په ارزانه بیه، کافي اندازه، په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کوي، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللي دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپېړې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلک نه شمېرولی، او تر څو تر هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان سے محترم خاطرے ڈیری لرما یواد دغه د جهادی خاطرے یادونه بوکلو مغداو چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان ختم شي، بیت مخ پاکستان سفر کو، زکه زمګ لار دغه سروبی لندې په اړه باندې وا په شهیدان یو منطقه ورته وای، په دې بتی د دلو د پاکستان ته وځو. ما سره مې کې شو ورمو کله چې دې ځای ته ورسېدو، دلته روسانو کمینو وا، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمینې ووهه، او د کمینې وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نه شو تللی، دې خوا هم نه شو تللی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تور غره ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مار ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې سروان صاحب محترم، کله چې دا ماستری دوره مې شروع شوه، چون ماستری دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ هېڅ نه وو، چون په رقابت باندې تلم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیستل، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلوده، تلویزیون و که څه شی دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناستېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نازي ما ته کرایه راکړه، چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مایې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولۍ را باندې راغله، د ضعف حالت را باندې راغله، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي، په تالار کې ټول افغانان غواړي، او زه ما وګده ګیره او زه اخر سر کې کې نسم ما ته فکر کوم چې دا به ما ته توجه نکي خدا ما سينونو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستي تاسو سره به موږ ته کومه کوکو سکالرشپ درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویل کولی شي چې تاسو سره وخت واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد دلته راغلی خپل ماستري کوم ولې څوک تاسو سره مرسته کوي ما مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابرو صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا فیسکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنک نه پیسې واخله تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړې وه نه بل نه بل نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کمدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپای و زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
Sharmi gumhar vayem shom.